احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسرجن چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمن او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر راز سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبرې پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړې هڅې روانې دي. جیوه هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنون کې حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت لري چې جهان دې وپیژنې په رسمیت، خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل شاور دي.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه گزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
تر اتمی مو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمن په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نشتې نه میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په ګډ سرحد کې نشټې کړې چې وروستۍ نشټې درې اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشټو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هره ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شګیو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خواو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویي یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشتی ورسته زیات شو. له دې نشتی ورسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمنځول د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دی چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشته ورسته له حقې وشوي چې د ایرانی چارواکو د اډ اعلی مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څول سیسو راهیسي د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه کمانډانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشی شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی وو او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کاله بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړپوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نمونو له خودلو ډډه کوي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوز یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي تورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړای دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کاله کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبري وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل یو سلو دوه بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د خبرګون په ترلاسه کولو بریالي نشوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نړۍ د وسترو سناتي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې لښو سره د طالبانو د حکومت د چلن په ارتباط اندیشنه شولې او په یو بیان کې د افغان جنو او شوزو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولای شي چې طالبان د شزو د بنیادی حقونو درناوی ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د شزو د حقونو لفعالې حافظې اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غوښتنې ته غاړه کیشتي
دی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دی او پیژنې په رسمیت خوښ دی او پیژنې په هر اړخ کې د دې سره کومکونه کوي دی په واسه یو ځوان خپل دولت ادامه نسور کولای شي په کومه پیژنه نو دا هم کافي نه دی نو موږ د نړیوال سره د مجاورزو لرو چې موږ د شوزو سره د حمایت وکړي او د دې نو دې خو بل څوک چې دی جهاني هغه وزن یې حمایت نه کوي څوک حمایت کوي نو نور هم دې حمایت کوي او د طالبان سره دی چې دې حقونه دې ته ورکړي
نړیوال ولنه څه کولای شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي
bale khuda se majalis se ta tareek de bhai da kasmi uni se talaban ta hoy che ta se bhai de shuzu hakuna war ke da se us waqt na de che ta se de shuzu hakuna ko pur lande ke de shuzu hasil mo waqt de shuzu de iqtisal da da gasar adin de de mukammal azadi us shuzu pa wona se hech nawi azadi na le na iqtisadi na siyasi na farhangi na ko ek nawazi de نقدیر جهان کو انسان د انسانو د حقوقو څخه دفاع کوي باید دی مشخص د طالبان سره وړي چې دا باید دی حقونه ورکړي داخلي دي کولای شي
ک نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري
فرزه ته مجلسونه چې دی سره نسی او دی ته وایي چې دی په رسمیت نه پیژندل داخله فشار دی باید دا طالبان ته اخطار ورکړي ورته ووایي فرزه امریکا کولای شي نور مملکتونه کولای شي چې د دې باندې فشار راوړي ورته ووایي چې د دې حقونه ورکړي
حفیظه اصولي د جیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اوړ مورس په جرمنی کې غونډې لرلې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقری ساده تیلو د تصفیه چاري په نشتی راتلونکي کې پیل شي د دې وزارت وایند اسمت الله برهان ازادي رډو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرم قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ
په دغه افر غشایي کې د نن څخه چې 15 ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دوی جاري وساتي
د شغل برهان پوینال د دې څخه د ورځې شاوخوا لسر ټنه او متیل تر لاسه کیږي او په مساعده کې د یو ټن بیا $1.10 ټاکل شوی دی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس د رادیو په منځني صف د ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري لا اتنی مبجو روسته د اوس د رادیو پروانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري او کوم کسان چې کم معاش نه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواه ډېره زیاتې کم لري او دوی نشي کولای چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي په دا اړه راپور لرو
څلور څلوېخ کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکونکی دی هغه چې د وکسیز کورنۍ مشر کې وي 9500 افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي د هغه خبره د میشت په اخر کې حیران ای چې دغه پیسې څه ډول په ډیر شوره زوبي شي ترڅو هغه لمړنی مواد پرې وپیری ناصر په خپل یو معاش سره کولای شي یو شپږ کیلو د غوړیو قطۍ یو 50 کیلو د وړو بوري او یو 40 کیلو د ورجو بوري پریو پیری نو موړی وای یاد ماشه یوازې د خوراکي توکو لپاره دی روغتي او د ژوند نور برخی لري د وتی خدای یوازې ناصر نه دی 15 کلن شکر هم چې د کابل په خار کې ژوند کوي وای تر اوسه د هود میشت ماش نه دی اخیستای اغلی شکریا اته سر افغاني ماش لري او په کابل کې په اوکرای کور کې ژوند کوي
زه خوم کې يم ته زر افغاني ماش لرم قیمتونه دک شوې دي مونږ ډیر نگران یو نه پوهیږم چې د دې ماش سره څنګه گزاره وکم خوراک او مواد سربېره کرایه لرو د بنالو بار پیسې لرو نه پوهیږم چې څنګه وکم
دا په داسې حال کې چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو به یو زلبیل وړي شوی او دغه چاره د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړي. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې 500 کیلوی د وړو بورې به 2600 افغانۍ، د یوې 40 کیلوی د وریجو بورې به 3000 افغانۍ، او د یو 14 کیلوی د غوړو قوتۍ به 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی:
د کابل خاروالی له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلي او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سهار ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي او وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
ازادي راډیو د سره پورونه پرون تر لاسه کړی و چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د یوې کورنۍ غړي هم نشي کولای چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړی دي. دا څرګندونه در سره شریکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرون ورځ او نن ورځ چې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړل چې واکې د هرات ولایت کې د امر بالمعروف وزارت له لوري په رستورانتونو کې د یو پامیر خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کښېني. دا خبره کاملا بې اساسه ده او غلطه ده. موږ یې په تمام معنا باندې ردوو. نه دا د امر بالمعروف وزارت پالیسي ده او نه د اسلامي امارت پالیسي ده او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې هیوادوال کولی شي چې په آزادانه توګه باندې له خپل فامیل سره هوټل ته لاړ شي، هلته خوراک وکړي او همداراز چای وڅکي او یا کله خپل فامیل سره بازار ته ځي، هیڅ کوم مشکل موږ نه ورسره لرو. دغه آوازې کاملا بې اساسه او ناسمې.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبري سره کړې دي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د دوهنیمو میاشتو له اوښتو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آستن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولتس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت همداراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیري وژل شوی دي. د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې روسی چارواکو هڅه پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو پاړه مو راپور اوریده. دوی دواړو روس تر دې چې روسي پر اوکراین حمله پیل کړې ده د لومړي ځل لپاره خبري سره وکړې او امریکا پر روسي شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډي پټانو ولسوالي کې د قومي مشرانو د وی پریکري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره ورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د ورستی کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې له شپږمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیر لسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وران ان شاء الله ووسی اقتصادي وضعیت په خلکو ژوند خسي خو دې لپاره زموږ مجمنتیا موجوده ده او پلان هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمیر خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالي کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنې وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور څلور لکه افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځازی آباد کلی اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کول، لاس کول، اته کول، هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه بمړه شول، د کبانو خوراک بشو. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پریکړه عملي کړي، ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته و سره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه، دا موږ ژبه پکړو، خبره هم پکړی دو د منطقې ته مو در سبلای دی. دا د موږ خپل توحید دی، ژبه مو در رقم مو دا په سلام موږ په سولخه وکړه، په شریعت مو د کړی سولخه داس د لکه یو شریعت په سلام چکه سي په دان موږ موافق یو سره جوړ یو خبره مو کړو. کچا دوباره دویم کور وکړ دا به باندې کیږي، جریمه به تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وایي پریکړه داسې وشوه چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه بند نه وي.
د ماما کبابم نه وي، د تر کبابم نه وي، د برخه ورول دابم نه وي، خواړه او اوبه دابم نه وي، نور ناوړه رواجونه دا به هم نه وي، سره زر او سپین زر دا به هم نه وي. دا ټول په دې ولور کې وشول. پیغله که په بدل ورکول کېږي او که په دنیا خو مهر به څلور لک افغانۍ وي، او که چیرته چا یا خور یا لور یا لمسۍ د څلور لک افغانۍ نه پورته ورکړله امارت دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګې د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوا پکې د قرقل د خرسلاو ترسلو زیات پلورنځیو او سشمیر 500 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیده شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیره په نشت حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سیورزی بوي چې د ډیر کار لامل به آند سر غرول ته نوزګاری ده، خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه، خو اوس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دکانم بیت.
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ بیه شاوخوا 100 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدا او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دي چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروی راپور ته شوې، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وایي داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. قرقل دیوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وسړی حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نه شي دیوري له تنه جدا کوي.
دا زجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځان کړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه، د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسو ژانس تاجکستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیر شنبه ادا کړې وه چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وی طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وی د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سر غړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پات شوې. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایه ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربی اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفہ بن زاید آل نهیان پرون د دریا بیا کلونو په عمر وفات شو. نوموړی په 2014 کال کې مغزی ساکته کړې و او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفہ ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته ځانګړې ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار، غزنی، اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پوله لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوه برخې خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغنده، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزان، نوبهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالۍ دي. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې په خوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوه لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په تیره بیا ځوانان بې روزګاره دي. په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د زابل پر ستونزو او د هغو پر حلارو خبرې کوو. مولوي صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی. همدارس د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. لومړی مولوي صاحب نیازی، په تعلیم به خبرې وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
زابل ولایت د پوهنې په برخه کې ورسته پاتې ولایت ته رښتیا هم خو د اسلامي امارت راتګ ظهور وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي چې د خبرونو په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. دلته دوم پلان ټکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسه د همکارۍ په مرسته د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بابا نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعال شوي دي او تقریبا درې سوه بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله د ښوونکو معاشونه چې ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په حل ځلو اته پنځه ښوونځي ته
شاغلی عمری تاسو دی مولوی صاحب نیازی خبری واوری دی چې ډیر شوانزی غیر فعال شوانزی فعال کړی دی. تاسو دی و ژورنالیست پایس وست څومره شوانزی واقعا فعال شوی دی؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیر شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي چې یو هغه غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا وه چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم وو چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر اتاک سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی د تر حده. زه لرې تاسو سره تر حده موافق یم خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپل پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو ته مرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي او زده کوونکي هغه ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بیلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو په شینکۍ ولسوالۍ کې ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دې کار کار مې له ما سره نسته کې د پوهنې ریاست سره وی خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي بلکې ځینې ساحو چې د کرتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده، ځینې د تیر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمښت ستونزه په دې شک نشته. د مزمور ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونکي نه لري. ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته ده چې یعنې علمي کچې دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت موجوده ده. زه هیله مندم چې په دغه برخه کې اسلامي امارت یا حکیم نظام ډېر توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده که د مرکز کانکور له لارې به ابتدام کېږي. زه وایم چې دغه پروسه ده د اوس لپاره اسانه چې ځکه د امتحان یا ازموینې اخیستنه او دغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي او نوی سوون چې ګمارل سی وی دی نوی سوون چې پرانستل سی وی دی او دې ته عجل ارچا لري چې حالت د زکر د پاره د وی مو ګمارل سی نو په دغه برخه کې څه ناڅه سنځستا یا پتیرو کې مر دینې داس کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لوري چې مر لیدلې دي چې هغه په ولسوالۍ کې مساجد ملا امامانو ته بدن ورکول سي او یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده یا دینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دینې چې هغه ځای او تصحه ورته مشخصه سي د لوستو کسانو له لوري د پوهنې ریاست یو برنامه درلوده نو چې هغه تر هر پورې موثره وه دا چې اوس ولسوالۍ ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی د ښوونکي هم درښه کوي مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو ډېر فارغان هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي د لیسانس په کچه د ماسټرۍ په کچه او یو ښه خبر دا ده چې سږ کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغان لرل نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي او هغه سووندي چې حکیم نظام یا اسلامي امارات اوس فعال کړي دي زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي موضوع چې په تېره نظام کې په روسیه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالۍ کې ښوونځي نه و فعاله تشکیل مرکز ته انتقال شوی د عمر د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی ده
مولوی صاحب څه وایي تاسو د عمر صاحب د خبرو په ارتباط خصوصا د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي مهرباني نظر مو څه ده
بېلکل مهمه ده مرکز د خو د رسیدګي ولسوالۍ د رسیدګي مرکز ته نشي کېدل په خو کده چې ولې چې امنیتي حالات خراب ول د دې د خوونکو تشکیل مرکز تر کړی و چې حالات ان شاء الله برابر دي نو د په هنر ریاست ته په ټوله کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټول نور پروتوسونه ته ولسوالۍ ته د ځکه نو د بهیر وغوځي هغه ته د ځکه زمينه برابر کړي او ان شاء الله ډېر جدي هڅې کوي خدای کول په نږدې وختو کې به داسنه ظاهر شي
مولوی صاحب یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډېر مهمه ده چې او بو د کموالستون زده او ویل کېږي چې ساش کال په امده حوزه کې وشکالي و چیرې ونې مو د ورزګان په اړه خبرونه لرله حالت هم دا شکایت و چې ورشتونه کم شوي دي قسم په ورستوي کې بارانونه وشول ځینې ځایونه سیلونه راوستل خو دومره ګټه نه ده کړې په زابل کې وضعیت څنګه ده لدی نه سره
زابل تجارت باندې ولاړ ولایت ته د دې ځای خلک اکثر لکښت تجارت سره کار کوي نو رښتیا مشکلې بالکل ډېر زیات د دولت مشکلې ځپلې ده نو خلک ډېر مشکلې ځپلې دي کوم بارانونه چې هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي په دې رسنه چې مشکلې له وجه څخه د زراعت ډېر کمزور شوی دی چې ولسمه رښتیا هم لګون ستونزې سره مخامخ کړي دي او د زراعت ریاست په دې برخه کې خپل مرستې ان شاء الله نه دسپنولې زراعت ریاست د یوه مسله لري چې څلور سو اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکیر کړي دا د غاشي د زراعت ریاست د ترکیې هیواد د لست شوي زرګونه مېولتون کې لرګي د باغدارانو ته ویشلې دي همدار د زراعت ریاست لري د دوه زره کوچانو او ځایي مالدارانو ته څنګه دا خو ښکاره خبره ده چې وشکاله پر د کوچانو پر ملداري باندې هم اثر اترې واسي نو د ریاست ریاست لري د وزر کوچارو کورونې سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکوي د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپل ټول هڅه کړې ده د 50 میلیونو خوایې راټول کړې دي نو په دې نه راځي او په ټول کې د زراعت ریاست خپل هڅه کړې ده چې د وشکاله ځپلو سره مرسته کوي کله چې نور ریاست کې نشي د دې حوادث ریاست دا هم د وشکاله ځپلو سره خپل مرستې کړي دي دا هم دا کافي نه دي رښتیا هم د بافقي د خلک وشکاله ځخه ډیر شکایت دي او دا ولایت چې رښتیا هم د وشکاله ډیر ځپلې ده نو کبارانونه نشي لکه څنګه چې اوس نو دا د غراوانو ده نو وشکاله به نور هم د خلک ورته حالاتونه او لاسوال کې څه د غراوانو کې
مولوی صاحب لمړی تاسو ته درځو همدر صاحب پښتنه حمله تاسو څخه و چې که څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي ستاسو ریاست څومره د بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟
بله، د وزارت له طرفه همست د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کوم ځانګړی بودیجه نه درکړل شوی، خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر یې ابتکار کړی کتاب جوړ کړی زحمت یې کړلی لمونځ هم مرسته وغواړي، نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي، هغوی ته خواهش کولی شو ځینې شتفتي په سره وکړي، خپل د ریاست له طرفه هم مرسته چې هغو سره مرسته کولی شو. نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو کتاب نه لري، معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي، زابل ولایت هم د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یو جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې یا چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې موږ دا په کار باندې فعل کړی دی، یوازې یو جریده لرو د چاپ په برخه کې.
محمد اکبر ته هم که ځواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅېږي.
نه محمد اکبر، کوم خبرې چې دا ادامات سمه نه ښکارېږي، خو که بیا هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غذای وه مطلب
عمری صاحب تاسو ته درځم، د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي، داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي.
یو نقطه دغه د تشکیل د پهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې، او بل د ښوونځي په ارتباط یو شی چې ما ذهن وته متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالیو کې موږ شدې نه ښوونځي لرو، دغه برخې ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې ولسوالیو کې موږ هېڅ شدې نه زده کوونکو لپاره ښوونځي نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب، که څه هم چېرته چې کار یې هلته به خامخا طبیعي ستونزې په ولسوالیو کې، یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا شپېتو یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې ده، تاسې مخکې ور باندې لنډ خبرې وکړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کلی نو کلی لري لري پراته دي. دغه اوسني کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي، تر اوسه پورې په مرکز کې هم په ولسوالیو کې هم امبولانسونه شته، د دوی د انتقال لپاره کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټوله کې کوایي د ډاکترانو شتون د هلته خدمات وړاندې کېږي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلي دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسلمانانو سره موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغه مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نشي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې یو ستونزې یو لامل زما په فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لاس لکه په شاوخوا کې نفوس لري، خو ولې زموږ رسمي ارکان چې پر د تیر شلو کلونو کې حساب ده، او کومه ساهمیه چې به د مرکزي حکومت له لوري ورکول کېدله، هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله، نور امکانات هم چې پروژې او پروګرامونه هم.
مولوي صاحب، د نفوسو مسله ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل ډېر کم سب شوی دی، او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې بیا کتنه وکړي، او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي، او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده، لکه څنګه چې عمري صاحب وویل، پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته له مرکز اورې خواته دی تقریبا و ډېرو ولسوالیو ته لاسرسی نه وي، د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي، نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به موږ انشاءالله له مسؤلینو سره دغه خبره شریکه کړو، له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي، او د دې ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د وی د اړتیا په برابر باندې په هر برخه کې هغه اړتیا ورشه راټولېږي.
یو شاید آسانه لارې ده هم وي چې الکترونیکی تذکره ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکره ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي.
د الکترونیکی تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکی تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي بیخي د منلو نه وي.
بیروبار ځکه ده چې دا ډول مرکزونه کم دي، کم مرکزونه زیات کړي نو ډیر خلک به تذکری واخلي، ډیر به تشویق شي. اوس ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده، نو بیا وایم زه اوس د پاتې وي، بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم.
مرکزونه یې کم دي، لیکن دا یو مرکز څه فعالیت کوي؟ څه ګرنده فعالیت کوي؟ مراجعین چې دي، چې دا ورځ مراجعین تقریبا دا ټول خلاصي
او مری صاحب په تیرو خبرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بلې سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې دا د لوی لارو خرابوالی ده چې په تیرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې له بلې خوا د مین چاودنو او نور داسې ورته پیښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوډه جوړ کړی ده یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نشي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي، او نور ترافیکي حوادث چې کیږي او خپل ترافیکي پیښې ده هم د دې لوی لارې د خرابوالي واجب ده. د کابل کندهار لوی لارې چې ډېره مهمه لار هم ده، ډېره خراب شوې ده، بيخي تخریب شوې ده، او د ولسوالۍ لارې خو لا بیا هم پر سر ده. د کابل کندهار په لوی لارې کې په دې ورسته کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغمن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي، خو زه چې وضعیت ګورم یا دغه د دې کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله، او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو، او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بېخي وتلې وه، او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپور نه جوړ کړی دی په رسنیو کې، او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي. وسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لاره چې ولسمي دي تر یو حد پورې دغه لاره اسانه کوي، دغه لاره یو څه او ارسوي دغه جرونه ایستلسي دي، دغه کوم خیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي واغه تراشل شوی دا بیرته ور باندې زمبر شوی دا. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت لپاره که د ستونزې حل یو ګڼو په راتلونکي کې بیا ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورستنه وسي که څنګه دوه کلونه وچکالۍ وي او رښتونه کوسی، زه فکر کوم چې دا لاره به بیرته لستون سره مخې دغه برخه ته توجه وکړ. او د ولسوالۍ لارې چې دي، د ولسوالۍ لارې هم تر ډیره پورې نه دی رغول شوی، حتی متاسفانه باید وایو چې په 13 شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم موږ په شار کې داخل د کوڅې لرو چې هغه پخې نه دی خامه دي. زما هیله ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت په مقام په مرګي دغه برخه ته پاملرنه
وکړه. مولوی صاحب، د اوریدونکو څرګندونې مهم واوریدې، خصوصا د مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه چې خبري وکړي چې دوی وايي په ټول وسلوي کې دا شبکې غیر فعال دي یا کم فعال دي. زمنن دي شاغلي عمرې د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني. شاوریدون
دغه اوریدونکو درشته هم زبر ولایت تیرو شلو کلونو کې هیڅ خدمات نه لرلو، په تیرو کې مخابراتي برخه کې نو په ډیرو لسالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا کشته، هغه ډېر کمزوري دي. د زابل ولایت په داسې ولایت کې چې دلته شکلي وچکالي نو خلک بېکاره کېږي، ځینې خلک ګاونډیو هېوادونو ته د دې ولایت ځوانان د ځې د کار لپاره دی، له کورنیو سره ځکه کېږي. حتی بس داسې پورونه لرو چې په میاشت میاشت له کورنیو سره اړیکه نه وي، کله چې د کورنۍ کوم غړی بازار ته راځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره دی. دا ستونزې د مخابراتو ریاست سره ولر له مخې نه شریک کړي دي. د مخابراتو ریاست سره په دغه روان کال کې پلان لري چې ټولو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انتنونه وغځوي. هلته د انتنونه په حال کې
او د لارو په برخه کې څه وایست؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل په لور لارې پروت ولایت دی. چیرې بیا دغه د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امارت کې ویل غوښتنې چې دلته وشو، نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارت کې د ټولګټو چارو وزارت ته مرین امر کړی دی چې دا لار به له هرات څخه د انتقالولو پورې په اساسي ډول جوړېږي. تر اوسه پورې د هغوی کار پیل شوی نه دی. په دې روان کار کې انشاءالله پیل کېږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو سړک کې کدي جوړ شوي، لکه عمرې صاحب شوی د جرویو تراش شوی دی، هغه میلیک شوي دي، همدغسې دوه پلونه جوړ شوي دي پر دې عمومي لاره باندې، او دغسې یو بل پل د ارغنداب طرف ته سیونیلی د کابل کندهار لاره مده هلته مې پل جوړ شوی دی. خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي امارت پلان لري چې دغه لویه لاره په اساسي ډول له هرات تر کابل پورې جوړه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه عمر صاحب. اوس ستاسو خبرو ته راځو.
یوه موضوع د یونیفر موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي امارت وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده. په لوړه کچه که د ریاستونو په برخه کې دي، که د ځینو امنیتونو په برخه کې دي، موږ هیله لرو چې اسلامي امارات دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. بل برخه د مرستې د ریښتا نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي. خو د زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نغدي او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بېکاره او لټه مخ.
ډېره زیاته مننه. د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې فنونه مو وکړلو. زموږ له مېلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.